د افغانستان په غوسیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په پاکستانی روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی مارش د 1500 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبی خبره چې مشکلات د خلکو ډیر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روژه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سی سرپناه ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي ده، هر قسم مرستو ته ضرورت لري، کومک خو د وسه پورې څه د خوراکي توکو شویو.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایزه اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره لږ کومک را سره وکړي، زموږ سره را سره وکړي چې ماشومان را بغاړه دي، دوا نشته، بتري نشته، شیشه نشته دی، ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی، نو مړه چې چار سره کومک نه کوي.
د سیمې چارواکي وایي تر 3000 ډیرې کورنۍ د چاپیدری ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چاپدره، ماڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 دایښ وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزاکوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره دایښ وسلوال نه دي توانېدلې د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګیرو احترام نه کوي، د علماو احترام نه کوي، سپکاوی کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي، دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د سره موافق نه دي.
شغله میرزا کول وای د اسلامي دولت ډلې یا دایښو وسلوالو هڅه کړې د ځکني تحلیل لري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نسول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلې چې دایښ وسلول د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی په خپلو سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکي اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د دایښ وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والی په خبره ځینې بې ځای سوي کورنۍ بیرته چاپیدری ولسوالۍ ته تللې دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لوري ته تر شا سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړې دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسدآباد کې ډیر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوند ورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ را لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نهیسته زنانه او ته اجازه نشته چې مکتب ووایي، خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونه له تلل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو، نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شي او دلته بس بے سرنوشت پاتې شو، ځکه چې آئندہ د دوی په خطر کې دی چې دا تعلیم ونه کړي نو اسی پاتې کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې راکوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسې په خدمت کې يم او د دې ونه د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند له ولایته د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې ډاکټر وو، خو څه باندې یو کال کېږي چې د پرته له دلیله له دنده لرې کړی دی. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې.
خورور نوم د سید او د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
ما نوم ډاکټر متی الله همدرد دی، او د هلمند ولایت د معتادینو د شفاخانې اتیا بستری د شفاخانې مسؤول و. مخکې
ستونزه د څه وه؟
ستونزه دا وه چې زه هلمند کې د معتادینو شفاخانې اتیا بستری د شفاخانې مسؤول وم، نه کلنۍ ارزیابۍ کې ناکام شوی یم، نه مې شل ورځې غیرحاضري کړې ده، نه مو بل کوم توسیع اختار اخیستی دی، نه مو بل کوم جرم کړی دی. او ما غوښتل چې هلته زه غلم ورک کړم، او د هلمند د سیتامې سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عبد، او د کندهار او د هلمند د حوزې سپروایزر ډاکټر بلال کرامت زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه لرې کړم، او زما په عوض باندې د هلمند د عامې روغتیا سرپرست رئیس امین الله عبد خپل راډیو زما په عوض باندې مقرر کړو.
څو کاله د هلمند په دغه روغتون کې کار کړی؟
ما تقریبا زه یو کال هلته د شپخانې مسؤول په حیث باندې وم، او د کال اخر کې د کابل نهایتان راغله د شپخانې د پرسونل د ارزیابۍ لپاره.
او رمې دامه ور
دې نمخ کې زما سپروایزر چې و ډاکټر صاحب نظر محمد عالمی و، د کندهار او هلمند او زابل د معتادینو شپخانې. کله چې هغه وظیفه بل ځای هغه شول په معتادینو کې د نظارت او ارزیابۍ مسؤول وټاکل شو، زمونږ سپروایزر ډاکټر بلال کرامت وټاکل شو. نو هغه چرالو ما سره مقصد د شخصي تعصب په بنا باندې او د هلمند سوي سرپرست رئیس و د سیستم ته جوړ کړو په غیر قانوني ډول زه د وزیر څخه لرې کړم، او په ما وزارت ته تامې تاریخ وکړه، وزیر صاحب د برسي احکام ورکړه، ما غریزه به وړه معتادین رئیس ته هغه د وزیر احکام ته هیڅ کوم اهمیت ورنکړو، بیا موږ دوباره بل اریزه وکړه وزیر مین احکام ولیکل پیدا محمد پیکان، هغه هم د وزیر احکام متعید د مین احکام ته کوم احمد ورنکړو، بل اریزه ولیکله د وزیر د سیتامی مین ده هغه تم کوم هغه ورنکړو.
په هلمند کې د مسؤل چارواکو ته یا عام روغتیا وزارت ته کوم شکایت کړي؟
نو زه هلته لاړم ولایت مقام ته، ما ولایت مقام کې اریزه وکړه، متاسفانه والی صاحب نو خارج ته لاړ وو، او به ماوین د ولایت وو هغه تمام اریزه هغه کړه، خو ماوین د ولایت سره زما خپل ملاقات ونه شول، نو ماوین د ولایت هم په اریزه باندې به کوم اجرات نه وکړي.
ستا تحصیلات په کومه کچه دي، او اوس چې له دندې لره شوی په کوم بل کار مصروفي که څنګه؟
زه خپل د ننګرهار طب نه تقریبا شپاړس کاله مخکې پارس شوی یم، او اوس یو کال کېږي چې کوم وخت نه چې زه هلته وظیفین لرې شوی یم، تقریبا دا د دیارلس میاشتې کېږي، او چې زه تر اوسه بی سرنوشته یم او بې وظیفې یم، او د معتادینو رئیس ته څو ځلې ورغلم، ما ته وایي نن راشه او سبا راشه، او نن او سبا کې ما باندې دغه دیارلس میاشتې ویشتلې.
خورور مونږ کوشش کوو چې دغه موضوع د هلمند له والی یا د عامې روغتیا وزارت له وزیر یا کوم بل مسؤل سره شریک کړو.
زما اخري غوښتنه دا ده د قضایي او عدلي ارګانونو لوی څارنوالۍ نه، او ما ته بېرته باید خپل حقوق ټول ډاکټر شي، دوباره زه بېرته په خپله وظیفه برحال شم، او د تیرو میاشتو ماشونه باید ما ته حواله شي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والی لویان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سو کال د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې کار کاوه. دی وايي د دغه روغتون سرپرست رئیس د ده په خبره پرته له کوم دلیل او کوم جرمه له وظیفې لرې کړی، او دا هم وایي چې پر ځای خپل د کورنۍ یو غړی مقرر کړی. په دې حصه کې مستاسو نظر غوښت.
د دې لپاره چې باید موږ د دې موضوعاتو نه دقیق خبر شو، او موضوعات د هلمند د والی صاحب تر رهبرۍ لاندې هغه ریاستونه او یا هم هغه ارګانونه چې قرار لري هغو کې هر څوک چې مشکل ولري، که ډاکټر صاحبان وي او یا هم نور، کولی شي د شکایتو دفتر هم شته دی، او هم په دې تر څنګ موږ کولی شو څلور استاد ته د دې په خدمت کې اوسو، او خپله هلمند والی د سهار د اوو بجو نه بیا د ماښام تر اوو بجو پورې افطاري وخته پورې او وروسته له افطاري نه هم د خلکو په خدمت کې دی، تر څو خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې چې ډاکټر صاحب متی الله بهیر، متی الله همدرد چې څه وخت یې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړي، امکان دی ولري چې ستونزه شریکه شوې وي خو ده تعقیب کړي نه وي او یا هم ده پرې شوې وي، نو د دې لپاره چې باید د نږدې نه په دې برخه کې موږ د سره خبرې وکړو. ولایت ادارې دوی په خدمت کې ده، کولی شي تشریف راوړي ولایت ادارې ته، او تر څو موږ وتوانې شو چې د دې ستونزه دیوالی سره شریک کوو او د دې طریقې څخه